السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د جون د میاشتې 8 ده مليها میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوو نیزې خپرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم در خپرو. فاول خبرونه له فرخنده اسد نه وو.
د پاکستان پوځ وایي تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې د پوځ څلور افسران وژل شوي دي. د مدني ټولنو نړیوال اتحادیې په پاکستان حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو فعالې ګرالې اسماعیل خلاف درج شوی اف آی آر واپس واخلي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل: تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د سمکلاندې بم په چاودنه کې د پاکستانی پوځ څلور افسران وژل شوی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې پیخه د ډوګا مشه مداخلو کلی له خړ کمر پوستې سره نږدې شوی او د سمکې لاندې بم د پوځیانو گاډي په نخه کړي. خړ کمر هم هغه ځای دی چې د مې پر شپږویشتمه پکې د تاوتریخوالي په پیخه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د پاکستاني پوځ په بیان کې راغلي چې د جون 8 په چاودنه کې کرنل راشد کریم بیگ، میجر مغیث مقصود بیگ، کپتان عارف الله او یو حوالدار زهیر وژل شوی دی او څلور سرتیری پکې زخمیان دي. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکسی ویلي چې پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر د شپږویشتمې مې په پیښه د ټول وزیرستان بخنه غواړي. تیر ورځ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې د اختر روایتي غونډې ته د وینا پر مهال اچکسی ویل:
پاکستان به د خدای جاریږي، دا یو ورځ کله چې وزیر دي پر دا به پاکستان د ګډ وزیر زما کړی تا څنګه اسانه را ورکړی خالي به چې کاږي څو په ځانو کې خلک به وژني.
د مې پښ په غشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوس پډزو کې د پښتون ژغورن غورزنګ سوار لسپرویان وجل شو. پوس وای احتجاج کونکو د قومي سملای د غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې په امنیتي پوسټه حمله کړې وو. د غډزي په خپل دفاع کې کړې وي، خو د غورزنګ مشران وای دوی خپل پر امنه احتجاج کوو او عسکرو پرې ډزې وکړي. د مدني ټولنو نړیوال اتحادیې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د بشري حقوقو فعالې ګلاله اسماعیل پر ضد د خپل عدالتي تعقیب ختم کړي. د ګلاله اسماعیل خلاف د هغې وروسته پلټنې پیل شو چې کله نوموړی په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې د وژنې خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړي. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي دي. ګلاله اسماعیل په خپله دغه وینا کې ویلي وو چې ریاستي ادارې د وژل شوې ماشومې کورنۍ ته انصاف ورکړي او په هیواد کې دي د بشري حقوقو سرغړونې ودرول شي. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې تیر ورځ په خپل یو راپور کې د ګلالې خلاف د اف آی آر درجولو غندنه هم کړې او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغې خلاف لګول شوي تورونه دي واپس واخیستل شي. اتحادیې په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ریاستي ادارو د پښتون ژغورن غورزنګ یو شمېر هغه مشران او غړي نیولي او پر ضد یې مقدمې درج کړي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سوله ییزه مبارزه کوي. نن د چارسدې د مرزو په لیجان کلی کې د هغه پیښې خلاف احتجاج روان دی چې پکې د کلی یو خان درې سکه ورونه د ځمکې د لانجې په سر په ډزو وویشتل. دغه پیښه د مې په 15مه ناوخته د شپې هغه وخت وشوه چې کله د چارسدې د لیجان کلی یو ځایي خان درې ورونه خپلې حجرې ته راوبلل او وروستي ووژل. پولیس وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړی، یو تن یې نیولی او بل د هیواد نه بهر تښتېدلی دی. دغه احتجاجي ناسته د متاثره کور مخې ته روانه ده چې پکې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د مسلم لیگ نون ګوند صوبائی مشر امیر مقام په شمول نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکاو. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پیخه کې ککړ تندې زر تر زره ونیول شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادی مشر امان الله کنرانی ایډوکیټ ویلی دی چې د جون په 14مه با وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج پیلوي او په بلوچستان کې به د عدالتونو نه بایکاټ کوي. وکیلان وایي دوی خپل احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس دایرولو خلاف کوي. تیر ورځ په کوټه کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي اقبال قاسی د خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته د جسټس فایز عیسی خلاف د ریفرنس په اړه ویل:
نو داغه ډیر غټ کامونه د تراګری پاکل باندې داغه مخالفت پاکل باندې چې د کوم رپورټونو دی دا مطلب مخته راغلی دی چې هغه د ټول پاکستان د پاره د ورونا حیثیت لري لیکن د ډیر بد مرغد کم چیز موږ وفاقي حکومت دا پر بنیتی باندې د خلاف یو داسې ریفرنس فایل کړی دی چې دای مطلب نه غواړي چې د سپریم کورټ کې مزید مطلب پاتې شي.
بلخوا وفاقی حکومت دریز لدی چې د جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد یې ریفرنس د ناسرګندو مالی اساسو لرلو له وجې دایر کړی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلې دي. تېره شپه ناوخته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په خوشحالۍ دا خبر درکوي چې امریکا له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلې او د مکسیکو پر تجارتي سامانونو چې د جون د 10 نه د کومو ټیکسونو د لګولو ژمنه کړې وه هغه تر نامعلومه وخته ځنډول شوې دي. بلخوا په ځواب کې مکسیکو ویلي دي چې دوی به له دغه هیواد امریکا ته د کډوالو د ورتګ په اړه خپله پالیسي سختوي. له دغه سره به امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په ورته کې کمی راشي. د نوړاندې ولسمشر ټرمپ د مئی پر 3 اعلان وکړ که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونه نیسي نو د دغه هیواد نه پر ټولو درآمداتو به د ټیکس 15% لوړ کړي. او بل خبر دا چې نن په انګلند کې د کرکټ نړیوال کپ کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه به د کوربا انګلند او بنگلاديش ترمنځ وي او دویمه لوبه به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 5:30 شروع کیږي. پرون د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه د باران له وجې ځنډول شوې وه او پاکستان به درېمه لوبه د 4 په ورځ د آسترالیا خلاف کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بی او د موسم حال د سراج ظهیر نور.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.84 روپۍ. یو یورو په 1.82 روپۍ او په 1.83 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 8.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 26، بنو کې 2 او 28، ژوب کې 8 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واورېدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په شمالي وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. معلومات ترکو د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوډ پروډکشن آرډر جاری کړي.
نو دا آئین هغه کم حق کې کم دی نو هغه حق کې الیکشن ملي پکار دا پروڈکشن آرڈر جاری کېدل پکار دی. اگر پارلیمان د فلور نه هغه له پکار دی چې هغه موقع فوري دي شي.
د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مشر د جسٹس قاضی فائز عیسی پر ضد قاضی خلاف د جون 14 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړي.
هغه د ټول پاکستان د پاره د ورونا حیثیت لري لیکن د ډېر بد مرغد وفاقي حکومت دا پر بنیتی باندې د خلاف یو داسې ریفرنس فایل کړی دی چې دوی مطلب نه غواړي چې د سپریم کورٹ کې مزید مطلب پاتې شي.
هفتوار پروگرام سروې کې بل شاعر کائنات حمید اخونزاده سره خبرې واوري.
یان کسانو هیڅ هم نه لیکي، یو څه سوچ نو کوم خپل سوچونه خپل هغه لیکي قلم بند کوي. په علاوه د ټولو معاشره ته یو اپیل دی چې د یو بل اوري او زیات اوري.
دویمه اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختری زینم لرو را سره وسه.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په ډوګه مچا مداخل کې ابزمکلان دی بمی چاودنې د پاکستان پوز سلور لوړپوړي چارواکي وژلي دي چې پکې یو لیوټیننټ کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو حوالدار دي. د دې علاوه په پیښه کې سلور سرتیري زخمیان هم دي. د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې دغه پوځي چارواکي په یو ګاډي کې روان وو چې په ځمکه کې خخ بم ورباندې وچاودېد. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلی. نور تفصیل د سیلاب مسعود نورو.
د جمعې په تیره ورځ په قطبي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په یو ګاډي کښې سواره د امنیتي فورس څلور لوړ رتبه افسرون لیفټیننټ کرنل رشید کریم، میجر مغیس مقصود بیگ، کیپټن عارف الله، حوالدار ظهیر په هغه ځای مړه او د دوی سره په بدرګي موجود د امنیتي فورس څلور نور سرتیري سخت پر هرژلی شول چې پکښې ځنې مرګندي وشول شي. په قطبي وزیرستان کښې موجود د وزیرستان یوت ارګنایزیشن وایوند اسدالله شاه د دغې پېښې حال په دا رنګ
راکړه. زون تیر کړو ډېر مشکلات یې تیر کړل او مزید امن غوړي مې اول مې مزید نه غوړي اېس دا صورتحال ده چې میرلی شاه په دنیرا سیمې شیخ او بزرین هغه فلوس دي او په تدبیر باندې د زلانه وزیرستان نه بهر کې کوم کسان دي هغه نه لاوټ کوي.
په راولپنډۍ کښې د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې او په بنو کښې د یوې خفیه ادارې له طرفه په دوه ګوشي ګوشي برېښنایي لیکونو چې کوم مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دي د دغې پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. دغو ذرایع دا هم وښولي دي چې دغه پېښه د جمعې په تېره ورځ مازدیګر مال 5:30 بجې د قطبي وزیرستان په سیمې ډوګه مچا مداخل کښې هغه وخت مخې ته راغلله چې وژلي پر ارژلي افسرون او د دوی سره په بدرګې موجود سرتیر په یو ګاډي کښې روان وه چې په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. په رالېږلي برېښنایي لیکونو کښې دا هم واضحه کړل شوې ده چې دغې برید نه د وروستې د امنیتي فورسز په سیمه کښې د لټون سمدستي او ګړندي عملیات لګیا کړل، خو دا یې واضحه کړې نه ده چې د دغو عملیاتو په دوران کښې څوک ګرفتار کړي شوي دي او که نه. بل طرف ته د دغې بامي برید او مرګ ژوبلې د پېښې په اړه د تاریخ طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته رالېږلي په یو برېښنایي لیک ښه قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د بلوچستان په زیارت سیمه کې په دوه جدا جدا چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا د چاودنې د سیلانیانو په دوه موټرانو کې شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر دواړه ترهګریزې پېښې بللي او امر یې کړی چې زر تر زره دې په دې لړ کې تحقیقات شي او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره دې ګامونه پورته کړل شي. د دواړو پېښو ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل له اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې دی.
د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې تیر مازدیګر هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه کله چې په خرواری بابا سیمه کې یو شمېر سیلانیان موجود وو. په چاودنه کې د یوې میرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د زیارت او مرستیال کمیشنر عبدالکبیر زرکونو بیگانه وخته رسنیو ته ویلي چې ابتدایي پلټنې ښایي چې دا چاودنه په موټر کې د ګیس سلینډر له وجې شوې. وژل شوي کسان د اختر په مناسبت له کراچۍ څخه زیارت ته د سیل لپاره ورغلي وو. په زیارت کې دوهمه پېښه تېر ماښام هغه مهال وشوه کله چې د سیلانیانو یو بل موټر له زیارت څخه د کوټې په لور روان وو چې د کواسا په سیمه کې په هغه موټر کې چاودنه وشوه. په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. له دې پېښې وروسته د زیارت کمیشنر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې ناڅرګنده کسانو په یاد موټر کې چاودېدونکي مواد پټ کړي وو. په دوهمه پېښه کې د وژل شوو کسانو تعلق د هزاره قبیلې سره دی او دوی د کوټې د هزاره ټاون اوسېدونکي دي. د زیارت پر دوانو پیښو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخت خواشینی څرګنده کړې او د دوانو پیښو په اړه یې د مرستیال کمشنر زیارت څخه راپور طلب کړی. نوموړي په جاري شوي یو بیان کې دواړه پیښې ترهګرې ګرځولې دي او د یادې سیمې د انتظامیې په چارواکو یې غږ کړی چې د اختر په دغه شپو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د یادونې ده چې د اوږدې مودې وروسته په ګڼ شمېر کې سیلانیانو د اختر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره د زیارت سیمې مخه کړې ځکه چې په صوبه کې ناامنۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د زیارت د قدرتي ښایست د کتو لپاره د سیلانیانو په ورتګ اهم اغېز کړی و.
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې د ترګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر او له شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محسن داوړ دا تور ورځو په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزي جیل ته لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د غورځنګ یو بل مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر له وړاندې په زندان کې دی. نور تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
په بنو کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزي زندان ته لیږل دي. عدالت امر کړی چې نوموړی دی د روانې میاشتې په 19 نیټه بیا وړاندې کړل شي. په محسن داوړ د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیخه کې د قتل، اقدام قتل، ترهګرۍ او په سرکاري چارو کې د مداخلت تورونه پورې کړل شوي دي. د قانوني چارو پوهان وایي له قانونه هیڅ څوک بالا نه دي، خو باید د پارلمان د غړیو جیل ته د لیګرو نه وړاندې د قومي اسمبلی یا سینټ د چیرمن نه اجازه واخیستل شي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د های کورټ په خوانی جسټس شیرمحمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل
په دې باندې خود دهشتګردۍ مقدمه ده، ځکه خدا انسداد دهشتګردۍ عدالت ته مخامخ کړی کنه هغه ولا اته ورځې کسټډي ورکړه هغه تفتیشي عملیې له بیا هغې نوره کسټډي غوښتنه نوره کسټډي عدالت ور نه کړه. اوس چې دوی جیل ته لاړ شي نو د دې مطلب چې د ضمانت تر دغه چې دی دا دروازه به کلاو شي. پارلمنټیرین چې دی په قانونا په کار چې د اسمبلۍ د اجلاس نه 15 ورځې مخکې هغې دی اونه نه شي که نه شي نو د سپیکر نه به اجازت غواړي. خو دا چې کم وخت نیو نو باندې چې هغه وخت کې د اسمبلۍ اجلاسونه
د جون په 14 نیټه په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم د پېښور زندان ته د لیږلو حکم ورکړ. په عین حال کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د اسمبلی سپیکر ته د پارلمان د دواړو نیول شوو غړیو اسمبلی ته د راوستلو خواست کړی. د مخالفو ګوندونو یو شمیر مشرانو د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد په حکومتي اقداماتو نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنګي وایي باید یو پارلماني کمیټي د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي. نوموړی زیاتوي
د قانون نه بالاتر څوک نشته، هغه ایم ایل ای وي که هغه ایم پی ای وي که هغه سینیټر وي، خو دا ضرور ده چې هغه ته چې کوم قانون او آئین کوم حق ورکړی دی نو د آئین هغه کوم حق چې کوم دی نو هغه حق دی اغېستل نه دي پکار. د هغه پروټکشن آرډر جاری کېدل پکار دی او هغه د پارلمان د پلور نه هغه نه پکار دی چې هغه موقع فوري دي شي او په هغې باندې یو کمیټي جوړ شي او تحقیق دي شي. نو زما په خیال باندې که چا ریډ چیلنج کوي نو هغه هم د قانون نه بالاتر نه دی، که څوک ریډ چیلنج کوي نو هغه هم د قانون نه بالاتر نه دی. آئین او قانون چا ته حق ورکړی هغه دی هغه ته خپل حق ملو شي چې پارلمان ته راشي او د پارلمان د پلور نه دی خپل موقع فاضي.
حکومت ادعا کوي چې د غورځنګ دغو مشرانو د مې په شپږویشتمه په خړ کمر سیمه کې په یو امنیتي پوستا بریدونه کړي او خلک یې د امنیتي ادارو پر ضد راپارولي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او وایي چې د خپلو حقونو لپاره اواز اوچتول د آئین او قانون نه سرغړونه نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د وزیرستان دغه پیښې غندنه کړې په کوم کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا پوز د دوی یو شمېر غړي وژلي خو پوز وایي لومړی پرې هغوی برید کړو. محمود خان چکزی ویلي چې ریاست به پر دې خبره بخنه غواړي. هغه د ګوند غونډې ته په وینا کې د دې ترڅنګ د پاکستان او سیمې په حالاتو هم خبرې کړې دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی وای پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر پیشه بخښنه غواړي. نوموړي دا څرګندونې د جون پر اوومه په ګلستان کې د اختر روایتي جلسې ته د وینا پر مهال وکړې. محمود خان اڅکزی د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د تشدد غندنه وکړه.
پاکستان د خدای جاری شي دا یو راسکاده چې وزیر دې پر نامه پاکستان د ګډ وزیر سماتیا تاسو څنګه سره ورکړل خالي به جن کاږي څو په ځانو کې خلک ووځي دې.
محمود خان اڅکزی وویل چې که د ملک پوز او نور ادارې د عین په چوکاټ کې دننه کار ونه کړي نو دا به د په وینا ملک د تباهۍ لور ته بوزي. نوموړي پښتون ژغورنې غورزنګ ته په اشاره وویل چې امنیتي ادارې دې د حق غوښتونکو خلکو پر احتجاجونو بندیز نه لګوي او نه دې هم هغوی ځوروي.
او کته ته دا اوس جنرال موږ جوړ کی دا ست خراب جنگ مو سره وکړو وطن زموږ مور ده ته وطن سپایي ته به سپایي بچاونی کی.
محمود خان اڅکزی د خپل ګوند پر غړو ژغ وکړ چې په هر ډول حالاتو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړ وکړي. محمود خان اڅکزی د پاکستانی سیاست ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې پر ډیورنډ کرښه لګول سوی اغزن تار پولیس ویشلی دی او د ده په وینا دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. پاکستان ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي او وایي چې هلته یې اغزن تار د دې لپاره لګولی دی چې وسلوال له یوې غاړې بلې ته تګ راتګ ونه کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ وکیلانو اتحادی مشر امان اللہ کنرانی وائی چھے دا قاضی فائز عیسیٰ پر ضد د حکومتی ریفرنس خلاف به دھرنا کوي. دوی وایي د جون په 14 نیټه به په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. جسټس قاضی فائز عیسیٰ وایي چې لا هم د ده پر ضد شکایتونو نقل حکومت ته نه دی ورکړی. نور تفصیل له ایوب ترین ناورو.
د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی ایډوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فائز عیسیٰ په ضد د ریفرنس خلاف به وکیلان د رواني میاشتې په 14 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج په توګه پرلت کوي کوم چې به د دوی د غوښتنو تر منلو پورې روان وي. نوموړي دا خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې مشران هم موجود وو. د دې وکیلانو په وینا چې د جون په 14 نیټه به د بلوچستان وکیلان په صوبه کې د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ هم کوي. په دې ترڅ کې د کوټ د وکیلانو د اتحادیې یو غړی اقبال قاسی ایډوکیټ او مشال ریډیو ته وویل
نو دا ډېر غټ کامونه د ترګری په اکل باندې دا غم مخالفت په اکل باندې چې د کم رپورټونو دي دا مطلب مخته راغلي دي چې هغه د ټول پاکستان لپاره د رڼا ایسیا لري. لیکن د ډېر بد مرغ کم چیز موږ وفاقي حکومت دا پر بدنیتی باندې د خلاف یو داسې ریفرنس فایل کړی دی چې دوی مطلب نه غواړي چې دوی به د سپریم کورټ کې مزید مطلب پاتې شي.
د دې وکیلانو په وینا چې دوی به د جسټس قاضی فائز عیسیٰ د دفاع لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې به غوښ سو و علي کاکړ ایډوکیټ ته
دا ډېر افسوس خبره ده سی یو جج ته هغه د سپریم کورټ جج ته هغه د کمپلینټ کاپی نه ملاوه ته سوچ وکړه دا اندازه وکړه بار بار لیکي هغه دوه ور خط لیکل دي پرزیدنت اف پاکستان ته او پرائم منسٹر ته سیما ته د کمپلینټس کا سیما خلاف کم شکایاتی دا هغه کاپی راکا مگر هغه کاپی نه ملاوش په دا ملک کې بزبند څنګه تر عام سړی به بیا څنګه د کمپلینټ کاپی وغواړي دا خدای سي سلکت پرتا سي فایر سوې تا ته فایر نه ملاوي مگر بلچا ته میډیا ته پته ستا خو دا رنګ تر کار سي دا ډیر سخت خلاف مو دی باندې مش خلاف یو پر دې باندې مو احتجاج کوو پر دې باندې مو درنا کوو پر دې باندې مو تحریک چلوو.
خو د پاکستان بار کونسل غړی منیر کاکړ ایډوکیټ بیا وايي په کار دی چې د ټولو ججانو احتساب وسی نه واځي د قاضی فائز عیسیٰ
که د احتساب خبرې شي موږ مخکې دغه خبرو کو نه بیا ویم د احتساب د ګردو په کار دی زه کوم چې چی کم اورز په جوړشتي کې توس پورې اچوک ریټایر سی وی دي یا کم اپوینټ سی وی دي د ګردو ججانو خبره زه کوم لاول ورځ لا اپوینټمنټ د تاخير ورځ تر ریټایرمنټ پورې د ګردو استرس د معلومات وسی چې دا ورځ کم اورز اپوینټ کې دي په ورځ باندې د کم اساس او وسې کم دي موږ دا نه وی چې خبرو کوم چې احتساب نه غواړي لیکن احتساب پک ان چوز نه غواړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د ولسمشر لوري د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فائز عیسیٰ په ضد ریفرنس تیرې میاشتې راغلی وو پر کوم باندې چې به د رواني میاشتې په 14 نیټه په ستره محکمه کې اورېدنه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای په ملک کې د روژې او اختر په سر اختلاف لویه مسله ده او دوی د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر په څیر دا ځل هم په پاکستان کې اختر په یوه ورځ نه. د سیاسي چارو پوهان وای دا د حکومت او مذهبي عالمانو ناکامي څرګندوي او له دې څخه په ټولنه کې انتشار پیدا کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز وای دوی تابعیا کړی دا چې په ملک د روژې او اختر پر سر د اختلاف لمنځوړلو لپاره غونډه او بحث وکړي. ډاکټر قبل ایاز د جون پر اومه مشال رډیو ته وویل دا یو جدي مسله ده او دوی هڅه کوي چې هوارې کړي.
د جون په میاشت کې مونږ یو میټینګ اجلاس برابر غواړو چې په هغه کې به د موسمیاتو د ساينس ماهرین هم وي او چې کوم د فقه یعنی د شریعت ماهرین وي هغوی ته به هم درخواست کوو چې راشي او د دې په منځ کې به د مکالمې یو کیفیت جوړو چې دواړه مونږ کوشش وکړو چې د یو بل په خبره ځان پوه کړو.
ډاکټر قبل ایاز وویل چې د اسلامي نظریاتي کونسل څېړنیز څانګه به د دې غونډې لپاره د ګډونوالو عالمانو فهرست تیاروي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې او وړوکي اختر پر سر د اختلاف له کبله په خیبر پښتونخوا کې په یوه او په نور پاکستان کې په بل ورځ اختر و. خبریال او شنونکی رحیم الله یوسفزی وایي دا مسله له شاوخوا 50 کالو راهیسې روانه ده او د ده په وینا یوه حکومت یې هم د هواري لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
زما چې څومره یادېږي دا پاکستان کې د جنرل یا فیلډ مارشل ایوب خان حکومت و. آئے وقت کے یو پاکستان کے مشہور عالم دین و مولانا احتشام الحق آغا دستے یو اعلان کرو و آغا دغے امیش دلی دو و دیختل دلو جید کے دو پا حقلا حکومت سر اختلاف کرو او بس دا کسا بیر اوال دا.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا مسله په دې ډیره جدی ده چې لکبله یې په ټولنه کې ډیر انتشار رامنځته کیږي.
واقعاً یو ټول معاشره کې یو انتشار پیدا کیږي اوس یو بل مندې دې تورونه لګي چې دې دروغ وي یا دې سنجیده نه دي یا یو مفتی بریلوي دی او بل مفتی دیوبندې دی او فرقیز خبرې پکې راشي نو دې سره واقعا په پاکستان کې معاشره کې ډېر انتشار جوړیږي او دا یو ډېره لویه ناکامي ده د دغې حکومت او د دغې علما.
په تیرو کلونو کې به یوازې د پېښور قاسم علي خان جماعت د شهادتونو پر اساس د روژې او اختر اعلان وکړ خو دا ځل ورسره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په رسمي توګه د اختر اعلان کړی و. د پاکستان حکومتي روهیت هلال کمیټې پر دې پریکړه سختې نیوکې وکړې چې ورسره پر ټولنیزو رسنیو هم په دې اړه د خلکو ترمنځ تود بحث رامنځته شو.
د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
په 2019 کرکټ نړیوال کپ کې پروند پاکستان او سریلانکا ترمنځ کېدونکي میچ د باران لقبل او نشو دواړو ته البته یو یو پوینټ ورکړل شو. د اسرار المومن نه اورو چې په ورلد کپ کې کوم ټیمونه دی او تر اوسه 300 پوینټونه ګټلې دي. د غریپورت د کرکټ په آواز پیلېږي.
پاکستان کاپټن سرفراز احمد
ریډي فور انډیا کاپټن
د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د انګلستان په برسټل کې پرونو د باران لوجې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ میچ ونه شو چې لکبل یې دوه لوبډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شو. حمله دې سره د پاکستان او سریلانکا درې درې پوینټونه شو. د پوینټونو په میز سریلانکا په دریم او پاکستان په څلورم نمبر دی. تر ټولو زیات پوینټونه د نیوزیلند او آسټرالیا دي ځکه چې د لوبډلو خپل دوه دوه میچونه ګټلي دي. دوه څلور څلور پوینټونه دي. د ویسټ انډیز او انګلستان دوه دوه پوینټونه دي، خو دوی یوازې دوه دوه میچونه کړي. هندوستان یو میچ کړی او هغه یې ګټلې او دوه پوینټونه لري. بنگلاديش دوه میچونه کړي، یو یې ګټلې او یو یې بایللې او دوه پوینټونه لري. جنوبي افریقا خپل درې میچونه او افغانستان خپل دوه میچونه بایللي او یو پوینټ هم نه لري. په دې دولسم نړیوال کرکټ جام کې دفاعي اتل آسټریلیا، افغانستان، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز برخه اخلي. دا ټول میچونه د انګلند او ویلز په یوولسو میدانونو کې کیږي. ګټونکي څلور لوبډلې به سیمی فائنل ته وځي او فائنل میچ به د جولای په 14مه په لارج میدان کې کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخندا صدم.
تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د سمت لاندې بم په چاودنه کې د پاکستان پوځ څلور افسران وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې پیښه د ډوګه مشه مداخلت کلي له خړ کمر پوستې سره نږدې شوې او د ځمکې لاندې بم د پوځیانو ګاډۍ پر خکړې دي چې پکې څلور سړکي ژوبل هم دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر د شپږشتمې مې په پیښه د ټول وزیرستان بخنه غواړي. هغه دغه خبره تیر ورځ په ګلستان کې د اختر روایتي غونډې ته په وینا کې کړي. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د بشري حقوقو فعال ګلالې اسماعیل پر ضد د خپل عدالتي تعقیب ختم کړي. نن د چارسدی د مرزو پاریجان کلی کې د هغه پیښې خلاف احتجاج روان دي چې پکې د یو کلی خان درې سکورونه د ځمکې د لانجې په سر په ډزو وویشتل. دغه احتجاجي ناسته د متاثره کور مخې ته روانه ده چې پکې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشر امیر مقام په شمول نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنانی اډوکیټ ویلي دي چې د جون په 14مه به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج پیلوي او په بلوچستان کې به د عدالتونو نه بایکاټ کوي. وکیلان وایي دوی خپل احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فائز عیسا پر ضد د ریفرنس دایرولو خلاف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دی. تر شپه ناوخته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په خوشحالۍ دا خبر درکوي چې امریکا له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلې ده. او نن په انګلینډ کې د کرکټ نړیوال کپ کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د کوربه انګلینډ او بنګلادیش ترمنځ روانه ده او دویمه لوبه به د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 5 بجې پیلېږي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې به تاسو له شاعر کائنات حمید اخونزاده سره خبرې واورئ. د دې پروګرام پس اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختې ریزی هم لرو. راسره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره کائنات حمید اخونزاده میلمنه ده. کائنات سپوکن ورډ آرټسټ یا هغه شاعر ده چې په ترنم کې شعرونه وایي. د کائنات انګریزي ژبې یو کتاب چاپ شوی چې د مختلفو نظمونو یوه مجموعه ده. کائنات حمید د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په ادبي غونډو کې د خیبر پښتونخوا استازیتوب کوي. هغې په داوروستو کې په کوټه او لاهور کې په ادبي فیسټیوالونو کې ګډون کړو. د پیشې له پلوه کائنات له یو ډیجیټل کمپنۍ سره تړلې ده چې هلته د کمیونیکیشن یا د رابطې او د ډیجیټل مارکیټینګ ماهره یا اکسپرت ده. هغې د مختلفو غیر سرکاري ادارو یا این جی اوګانو سره په رضاکارانه توګه کار کړی دی. په مختلفو دستورو یا پروګرامونو کې هغه د کریټیو کنسلټنسي خدمات ورکوي. یعنی مختلف دستوري باید څنګه ترتیب شي دا کار دغه په ذمہ وي. کائنات خیبر پښتونخوا کلتور او سیلګری وزارت سره په یو پروژه کې کار پیل کړی دی چې مقصد یې د لرغونو آثار او تاریخي اهمیت لرونکو ځایونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي او لرو کې دوه او هیرېدو نه وژغورل شي. نن په پروګرام کې له کائنات حمید اخونزاده سره خبرې کوو. ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر مهرباني کائنات چې تاسو موږ سره نن په پروګرام کې حصہ اخلئ.
بالکل ٹھیک دې ډېر غټه خبره ده ما د پاره ډېر مننه تاسو زو ما سره اپته وکړ زه ډېر خوشاله وم هغه وخت.
نو لنی تاسو خو بده نه داو کوم چې د خیبر پختونخوا د کوم علاقې سره تاسو تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه په خبر کې اوسېږم مونږه په خوا چې دی نو چې زما ابا اجداد چې ورته وایي که نه مشران زمونږه د یو وخت کې راغلي وو د دیو نه هغې نه پس هغې هم واپس لا نه لوم دغه کیسه وي چې مشران کله کلو ته واپس نه ځي نو بس بیا هغه وړو ته خو نه وي پته.
څه تعلیم ما وکړو پېښور کې؟ تاسو ټول تعلیم مکمل کو؟
بالکل زما ټول تعلیم پېښور کې او ما او لیول د سیټ اسکول نه کړو او بیا هغې نه پس چې دی نو په دینا کالج کې به ما هلته بیا ما بی ایم وکړو بیا په یونیورسټي کې ماسترز انګلیش کې مې وکړو.
او بیا ستاسو چې دی نو سپوکن ورډ آرټسټ وایې ځانته که نه؟ دا سپوکن ورډ آرټسټ سی او کله نه تاسو شاعري پیل کړې ده؟
سپوکن ورډ داسې وي چې په سټیج باندې یو سړی خپله شاعري وایي اوس موږ دې ته مشاعره وایي.
بالکل
په پښتو کې شاعران ټول ناستې خو دې کې یو کس راشي په سټیج باندې ودرېږي او هغه ګرامیټک چې څنګه هغه سړیلې کوي زموږ په دې ډرامو کې چې کوم پلیس کېږي په انګلیش کې هغه کې چې څنګه هغه سټیج باندې یو کس یو ټایم کې راشي او هغه ورسز وایي هغه شان ته یو یو شاعر راځي او هغه خپله پوئٹری ادا کوي سب پراپس وغیرہ وغیرہ سره نه وي سر کاسټیوم نه وي په خپل سټیج باندې راشي او هغه خپل د لفظونو ادایي خپل اواز په ذریعه خپل د انداز په ذریعه هغه هغه ساده لیکل او هغه چې تاسو څنګه شوایې نو لا به په پوئټری لا په نه پوئټری خو چې تاسو وګورئ نو تاسو به پوه شئ.
بالکل
د دې څه مطلب دی د دې شاعري
نو خوند درته درکې؟
بالکل ډیر خوند کوي د بیسیکلی سټوري ټیلینګ ونت دی نه کیسه چول دی نو دا خو زمونږ په وینه کې دي پښتنو خو ډیر وخت پورې چې دا کیسه ټول خو زمونږ کلچر دی ما خپل هم نه پته چې زما شاعري چې دا په سپوکن ورډ د پاره خدا نه ده نو زما یو مرګره واغی او زما پوئټری کته نو ما ته وی چې زمینتا چا پرفارم کړی نه دی نو ما ته خپل نه وته مینه سپوکن ورډ څه شه دی دا چې مال وکړو نو مال دا خو نه وته خبره نه تا خو زمونږ دلته کې څه قوانین چې وخت ټول هم دا چلو کنه.
بالکل بالکل نو بیا تاسو ته تشویق کړی او تاسو مخې ته را لې نو پرفارمنس تاسو کړی انټر دې چې تاسو کتاب هم چایې شو دی؟
بالکل جی زما کتاب لانچ شو باقاعدہ هغه اوس خلک لګیا دي خو خیم دې زیات هغه خو داسې کتاب دې زما چې کم لکه ما ډیر وخت مې لیکل بس پروت وو نو چې کله ما دا خبرې فیصلو کړې چې زه به اوس خپل اواز خلکو ته اورم نو ما به دا کتاب اول پبلش کو خو دې کې خو ډیر لکه ډیر مختلف موضوعګانو باندې پکې شاعري نه دي او دا سپوکن ورډ چې کم زه کوم دا مینلی زما زیاتره زمو معاشره کې چې کوم خبرې کیږي کم کم شي زموږ ګورو او لکه موږ تیریږي زیات هغه باره کې زیات
نو کائنات خو هم د زموږ ډیر خواهش دی زه به اوریدل غواړم او اوریدونکي به هم اوریدل غواړي چې یو څو شعرونه راته په ترنم کې وایي.
دا ویل نو مخکې به دا خبر وکړم چې ما کلم زه چرته کې پلنې زل ورش هم نظم دغه یو نظم چې دی دا وین دغه وجه دا ده چې دا زموږ لپاره ډیر مزبې دی دا زموږ لپاره ډیر مزبې ځکه چې دا ما لیکلې مالو او ویلې مالو چې بس هغه وخت مالې چې اوس به زه خپل آواز لکه زه به خپل آواز خامخا خلکو ته رسوم ځکه چې زموږ فرض دی چې موږ به خبره کوو او د نظم نوم دی د ګریټر ګاډ. ګاډ از ګریټ بټ یو ډاوټ اټ دټ از وای یو پک هیز فایټ لایک هی نیډز یور آرمز اینڈ فیټ that you can save him from man. Tell me then, who is your God? The one you save, or you, the brave? For you have been like your supreme. But if you're not to yourself God, then stop the call of unasked war. Let him deal then with people. He won't hesitate to love what he creates. So let him be what he is, great.
ډېر مننه ډېر خسته شیرونه او ماشاءالله ماشاءالله. نو کائنات اوریدونکي به اوریدل غواړي چې ستاسو د دې نظم مفهوم څه دی؟
د دې اصل کې دا مونږ چې زمون په ملک صرف نه په ټوله دنیا کې دا سکیږي چې د اسلام په نوم صرف نه د ډیرو مذهبونو په نوم باندې چرته مسلمانان هم سم مسلمانان داسې وي چې هغوی د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوي چې کومه اسلام کې شته دی نه لکه تشدد. او کله چې ما دا نظم لیکلی و نو هغه وخت کې یو یونیورسٹی وه هغې کې مردان یونیورسٹی کې اصل کې یو اسټوډنټ و مشال اور هغه ډیرو خلکو یو ځای چې دی نو وویشتو اور لکه هغه لنچ کو باقاعده شوټم کو ډېر تشدد هم وشو بعد هغه په باډي تشدد وشو. هغه ویډیو چې کله بالکل مشال خان کیس هغه ویډیو چې کله روتا او هغه چې کله مختلف ویډیوز وو او هغه چې کله ما کتل هغه خلکو هغه واړه لکان ماشومان وغه یم خو هغه ته پته نه چې هغه څه غلط کړی دی. هغه یو انسان زندگی واغسته هغه ته پته نه لګیږي چې دا څونه غټه ګناه ده او دی به خدای دې نه تپوس کوي. نو دی هغه ماشومان چې په کم طریقو سره لکه کم هغه مایند سیټ جوړو نو هغه الله اکبر نارې وهلې او خوشحاله. نو الله اکبر مطلب خدای چې خدای ډېر لوی دی, ګاډ از ګریټ, خدای اکبر دی, ټول نه لوی دی. نو دا هغه انسان بارے کې دي چې کوم څه ځان کې دي چې خدای نه زیات تکړه ښکاری, نعوذ بالله, چې هغه اوچت شي اچ سو خدای بارے کې تصوی نو هغه راشي آ جواب ورکړي, خدای خپل جواب نشي کولی څه دی کوي. نو دا هغه خلکو ته فاره
صحیح دغه شانته کائنات تاسو وی چې په نورو داسې موضوعګانو باندې هم تاسو ډېر داسې پرفارم کړی دي, د ماشومانو د زورونې لکه د جنسي زورونې تاسو ذکر کړو, دغه شانته نور څه موضوعګان دي چې تاسو ور باندې شاعري کړې ده؟
بالکل, پہلے نه کم زما کریئر کې پرفارمنس سے هغه د ماشومانو د کم
اول خورشتیا دا وای چې ساسو د کتاب نوم څه دی که څوک ځانله لوستل غواړي نو چای ته پتی.
د کتاب نوم دی A Decade of Delight.
A Decade of Delight
دا د کتاب دی او د خوشاله لسکاله. نو دې کې سړی خوشاله موضوعات نشته دی, خدا غ لسکاله شاعري د چکو ما راونډه کور ما زړه
دا څه ذکر کو چې تاسو ادبي هوندو کې شرکت کوئ, تاسو سوس لاهور تم تلې وې, ال ته تاسو سوکړل او د کوټي تجربه تاسو څنګه و؟
لاهور ته خو اومدې 2019 کې زه تلم, ما هغه هم مونږ تلې د رحمان بابا په شاعري باندې مونږه الته کې یو پورا پینل وو, یو څو نور دوستان وو موږ سره, موږ په خبرې کولې او الته ډېر خلک ډېره غټه خبره و چې ما ته دا وکړه خو لکه داس هغه دی موقع وي چې دی کې مختلف قسمه خلک لکه راځي کنه, ډېر داسې دا اداکاران هم وي, نور خلک هم وي, او موږ ته یو دنیا خلک ناست او رحمان بابا ډېرو خلکو ویلي او چا دا هغوی لکه ترجمې ویلې په اردو کې او په انګریزي کې, او هغوی موږ ته پوښتنه کول. نو هغه ډېر ما ته ډېر فخر محسوسېدو, زه خو تلې هلته داسې هم چې زه هلته خلکو ته وایم چې رحمان بابا شاعري لا داسې دی یا لکه هغې کې رومانټیسیزم سونه دی, رومانیت یو ته ویل رومان دی, خیالات دي هغه کې سونه هغه کې. ما سره زه د ینګ ویمن رایټرز فورم نه تلې وم, ما سره زما د چپټر پرزیدنت هم ونیلم او داسې نور خلک هم را سره وو, شاعران وو.
ساسو نن سبا یو پروژه ده چې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره ساسو روانه کړې ده, پیل کړې ده, دا یو ویډیو هم خپره شوې ده, کو پای رګر رڼا واچوي چې هغه پروژه څه ده او تاسو ته څنګه موقع ملاوه شو, بیا دغه مقصد څه دی؟
ما تاسو مخکې سیټ ویلې چې زه مختلف فلاحی دارو سرا اور والنٹیئر کارونه کوم اغی سرا رضا کرانا کارونه کوم. نو اغی کې چا بیا ما ته یو ځل ریفر کړو ته د یو این ڈی پی چې دی د دې یو پروجیکټ چې وګوره کته پکې شارټ لسټ شو. نو هغه چې ما ورته اپلای وکړ نو بیا زه سلیکټ شوم, هغه یو پروجیکټ موږ خیر هغه کې ټریننګ وو, هغه واخیستل. دا هغې نه پس لږ وخت پس هغه موږ روغ وختو, نو هر چا ته ویل چې پریزنټیشن وکړي. نو مې زه خو پریزنټیشنز والا کس نه یم, زه خو شاعر یم, زه به التخپل پرفارمنس وکم. نو ما التخپل یو څو نظمونه وویلې اور هغه وخت په لکه اوریدونکو هغې کې آتف خان هم وو, منسٹر آتف خان. نو هغې بیا ما ته اول خو هغې زه ډېر اپریشیټ کړم, هغې ډېر زما حوصله افزایي وکړه. بیا هغې ما ته ویلې چې لکه ته په دې کې کتا ته خلک دي, نو مونږ داسې غواړو چې تا سره ته یوځای یو هغه وکړو. نو بیا هغې زه یو بل داغې خپل کنسلټنټ وو کریټیو هغې سره کنیکټ کړم. هغې سره یو ځل ما یو پروجیکټ داسې شروع کړی دی چې د پېښور, صرف د پېښور نه بلکې د خیبر پښتونخوا داسې ټول هغه ځینه چې کومو ته لا خلک نه وي ډېر لا لکه د هغې هسټري د هغې تاریخ مونږ ته پته نشته. زمونږ ورته زه خو مونږ بس تاریخ اوس مونږ نه لکه هېر نه کتاب کې شته, زمونږ خو کتابونه کې داسې نشته د دې شي نه باره کې. او موږ نم هیر دي نو هغه دوباره راجوندې کولو د پاره او خلکو ته یادولو د پاره مقصد دغه دی چې زموږ د زمکه چې دا د ډیرو خلکو کور پات دي دا اوس هم موږ سره پښتانم دي چې په لکه پښتانم دي او هندوانم دي او موږ لږ وخت مخکې چې موږ سکولونه کې نو چې موږ بچاو نو موږ بل چې لا به ته هندوی لا پښتونه دا خو کېدې نشي چې ته دواړه لکه زموږ خپل کمیونټي کې داسې خلک شته داسې پښتانه دي سکانم دي نو همدغه رنګ کې نور مذهبونه والا دي بیا بدھ مطلب والا بدھسٹ جو اگر سونا ڈی رو دلتے کہ اگر خدا لگے سونا داغی دلتا مندر ندی تک بری دے رانی گڑھ دے نور دس جی ندی زمین عجائب گھر کے داغی سونا پرات دی زمین مقصد دا دے چمنگا عوام تا زمین خپل خلق و تدا اگو کچھ زمین ازمکا خو ہمیشہ نا دا
مختلف و مذہبون و بلکل مختلف و مذہبون و خلق بپکی
مذہبون و ممکن خدا آدم امونکه خو برداشت ډیر زیات و دا ادم برداشت کم وخت نه راغو دا تشدد دا زیاتیانه دا بل څه نه برداشت کول دا ولې راغ
په اخیره کې لن پیغام د ستاسو لخوا چې اوریدونکو ته به ورکوي
نو زما د خوانه یو لن پیغام دغه دې ټول چې اول خو زه دغه جنکو ته خبره کوم ته نن چې دنه زما دوا مرګرو میسجونه و چې مونږه لیکل غواړو مونږ لیکل نه شو نو چې هغه ټول خلک چې کوم لیکل غواړي لیکل نه شو ټول کې اول خو زه هغه ته وایم چې تاسو اول ولیکئ او چې څنګه تاسو لیکي دي که تاسو آرٹیکل لکھے کہ نظمون دی کہ چلتے تاسو مضمون نہ لکھئی سم کوي تاسو ولا کولی کی خیر په لنه والا چې کوم تاسو ډرافت تیار کړی تاسو چاته خای خو نه کړو که پکې ډېر غلطیاں نه وکړي دا نه غته خبره نه ده بیا مګه تاسو چې ولې بیا لیکي الک ټیک شي چې درم نه لیکي الک نو ټیک شي نو خپل هوم ورک ته وکړي او یو دوه پیری ولیکي درې پیری ولیکي هغه به د ویلو لایک شي بیا خیر د چانه مدد واخلي چې تاسو لیکي نه تاسو خپل شاته سپریک دی نه او چې تاسو خپل شاته سپریک دی نو سبا چې خلک دې دور ته ګوري خلک ګوري چې د دې دور کم نوجوان خلک وو اخیله کې دې دور یان کسانو هیڅ هم نه لیکي او څه سوچ نو نو خامخا خپل سوچونه خپل هغه لیکي کلم بند کوي
ډیر ښه
او دې نه علاوه د ټولو معاشره ته یو اپیل دی چې د یو بل اوري او زیات اوري
ډیره مننه کائنات امید خونزاده تاسو خبرو ډیر خوند کو
ډیره مننه
نن په سروې پروگرام کې مونږ سره کائنات ملمنه و امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي پر اتلونکو هفته کې بل نورو ملمنو سره خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای په امان اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام ټولنیزې شبکې او سختريزي اوریدونکو نن په ټولنیزې شبکې او سختريزي خبرونه کې په منځني ختیځ او پاکستان کې د سختريزو ډلو په اړه اوري نن به خبر شي چې څنګه ځینې ډلې سختريزه کیږي او له وخت سره سره په ډلو کې څه ډول بدلونونه راځي خبرونه پامیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې واورو
د نړۍ په ځینو ډلو کې سختريزه افکار څنګه پیدا کیږي د سختريزه لاملونه څه دي ځینې ډلې تاو تریخواله ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي دا پښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختريزي خبرونه کې در ځوابو خبرونه هر جمعه پاوکم 2 بجې او هر شنبه یا خالی پاوکم 4 بجې اوریدای شي
ټولنیزې شبکې او سختريزي
اوردونکو تیر اونۍ مو په ټولنیزې شبکې او سختريزي خبرونه کې د سختريزو ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره کاروي په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقه ییزه مفکورې لري په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې دا قاعده پر اساس خلک متحرکوي
ټول شون کې پر دې سره هم نظر نه ول چې سختري زړلې باید د مذهب له ادسي یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي
همارې ها تو بہت رنگ بھرے ہوئے نا
زمون سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري په جنوبي اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري که ته غربي ټولنه ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی
ځینې څېړونکي وایي بېلابېلې ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کیږي خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي
اکثره داسې کیږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګري بلل کیږي او د بندیزونو په لیست کې دي خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سختدریځه کیږي او لسه ډول پړاوونه او بدلونونه تیریږي. د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څیړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبته او پړې بلل کیږي. دی وایي د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري اچول ناسم عمل دی ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لګکی دي. دویم سنی سختدریځه ډلې خو له اسمانه نه وی راکوزي شوي. تاسو له ټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 مزيږي لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سختدریځي راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 مزيږي لسیزه کې د پاړه چنار تاوتریخوالي خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سخت دریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سخت دریځه وبلل شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څیړونکو هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څیړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی خو نوموړی وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریه او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظریو بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. لکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واکه لرې وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعدې یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمواري منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوڅ بلتون پالې ډلې هم سخت دریځه دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څیړونکي عائشه صدیقه وایي بلوڅ بلتون پاله وسلوالو ډلو ته د سخت دریځه نوم نشي ورکولای خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځي نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه، په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ نو هیچا ته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
په پاکستان کې لتیر شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمواري یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځه افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 مزيږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی.
پاکستان میں جو حکمران طبقہ
په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1971 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزوری بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. ایا از ملک همدار از زیاتوی چې د 1900 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځې فکر یې دود کړ.
1971 کے بعد اور 1970 کے ملٹری فوجی شورش کے بعد
1900 مزیگیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاء الحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل، د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه. نو دې ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلی مالم ویګ وایي ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدی یا لاګو کېدی شي.
دا مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، هغوی عربان، مسلمانان او غرب ټول په نښه کوي. دې ډلې د اسلامي خلافت په نوم یو نوی نظام جوړول غوښتل، خو که حزب الله ته وګورې او تاریخ یې ولولئ، نو پر جنوبي لبنان د اسرائیلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې. په پیل کې حزب الله هم خلق او غربیان تختول، وجل او تاوتریخوالی یې کاوه، خو وروسته د سیاسي ګوند بڼه واخیسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورځنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم. لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو مهال ترهګر بلل کېدل، خو وروسته یې له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
اوریدونکو، نن مو د ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونې په څلورمه برخه کې واوریدل چې په ډلو کې سخت دریځي افکار څنګه موندلی شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سخت دریځي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وایي په پاکستان کې د سخت دریځي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثره ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروري نه ده چې یوه ډله د تل سخت دریځوي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سخت دریځۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ خپل باس نور وغځو. لمشال رادیو سره اوسه.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
هر قدم مس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا کلا جنو زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے بہسار کو دا پل سا
پیش میرا پلی پٹی خیستا باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو پیش میرا پلی پٹی خیستا باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات سچ مینا محبت پل مالیار یو گل دس پر لی